شپږ بجې شوې. په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. پیل کې لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګزارن یا پولیو له منځه وړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنج شنبې په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبې پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جوندی مش صدرم تاریخ به ورستی ورزی او پاغه ورز به تاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری گروپ یا ټکنیکی مشورتي گروپ خپل سپارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو دمدورلو پروګرام د دې سپارښتنو پرانا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیرونی په ننګرهار کې د ګزرن څلورمه مثبت پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزرن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. د ایمرجنسی روغتون وایي پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجرې په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزیږید. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وخوري چې د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزېږېد. پر افغانستان د طالبان د ولکې له ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر یولیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تیر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 هغو ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه کیږي. دواړه لوبډلې به نن یک شنبه د همبان توتا میدان کې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېد تېره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهار شنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. د غدرایي هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یو اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې واړه لوري هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړي چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شوی میزایلو کشف او ارزونه پیوړې کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تیره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. او د سینیګال حکومت اعلان کړی چې پرون شنبه د پولیسو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ په خوډب کې شپږ نور کسان هم مړه شوي او د ټپیانو شمیر 15 ته زیات شوی. له دې سره د وژل شوی شمیر 9 ته رسېدلی. په سینیګال کې تېره جمعه دغه تاوتریخوالی وروسته له هغې راپیل شو چې د اپوزیسیون محبوب رهبر عثمان سونوکو پر یو ښځه د جنسي تېري په تور په 2 کاله بند محکوم شو. لاریونوالو عامه او خصوصي ملکیتونه، بانکونه او مغازې چور کړي او ځینې ځوان اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښت. سونو کوچلا نیول شوی نه دی. په پلازمینه ډاکر ښار کې په خپل کور کې تر څار لاندې او په غیاب کې محاکمه شوی. هغه ادعا کړی چې حکومت د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د ده د نوماندۍ د مخنیوي لپاره دغه تورونه ورباندې لګولي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنې د 2024 میلادي کال په فبروري میاشت کې کیږي. رونو ریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به ووري ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اتک سره دوی اکثریت په کورونو ناستي او قاضیان خو اکثریت بې دندوسي ویدي.
په افغانستان او پاکستان کې د ګوزنډیا پولیو له منځه وړلو د پروګرامونو پر بهترۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې مشورتي غونډه روانه ده.
تخنیکي مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوي سپارښتنه وړاندې کوي.
پر اوکراین د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند تبعیضانه بللی. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وایي په تیرو څه کم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغو کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو، له قاضیانو، له او داسې نور بنسټونو چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو تر څنګ ولاړو، د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار یې کوو، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ولو. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اتک سره دوی اکثریت په کورونو ناستي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوی دي، دوی باید د هیواد په درد وخوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه ممالک کې دوی پراته دي، د اجتماعي، سیاسي او ټولنیزو مشاکلو پر اساس دوی هیواد پلیخی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده، دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوک ونه نیسي، بلکې دوی ته باید د کار زمینه فراهمه کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 250 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو 10% برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګار سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23 ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه مدافع وکیلانې دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډیره خرابه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پناه غوښتونکي مني د افغانانو دې برخې د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړې چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط یې وضع کړي چې ښځینه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلیې وزارت د ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر تېرې جنوري میاشتې په افغانستان کې د 1200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشۍ پر مهال نیول سوي دي. ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تېښتو وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و هم اوریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تېر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. په افغانستان او پاکستان کې د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو د پروګرامونو پر بهتري مشورتي غونډه روانه ده چې د ګڼو سازمانونو استازي پکې برخه لري. دغه غونډه د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوې چې نن یک شنبه وروسته یو څلورمه ورځ ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزان لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر پلازمینه دوحه کې د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټاګناستي په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنځ شنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. د غونډه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، د ویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازي برخه لري. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون ازادي راډیو ته وویل، تخنیکی مشورتي ډله یا ټاک به په بحثونو او سلا مشورو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل سپارښتنې وسپاري.
تخنیکی مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوې سپارښتنې وړاندې کوي تر څو د نوو سپارښتنو پرنا کې د افغانستان او پاکستان پروګرامونه مخته ولاړ شي او د پولیو ناروغي لپاره داسې ستراتیژي او طرحې جوړې کړي تر څو دا ناروغي چې وسنه یې خپرېدل دي داوه درولای شي او په پای کې یو داسې حالت ته ځان ورسوي چې دا ناروغي محو کړل شي.
د پولیو له منځه وړلو نړیوال نوښت په بلنه دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تېر اونۍ په ننګرهار کې د ګوزند څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګوزند یوازې دوه مثبته پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسید. که څه هم په افغانستان کې په 2019 کال کې د ګوزند د مثبتو پیښو شمېر 9 ته ورسېد، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېره 6500 ته زیاته شوه. دا 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزان لا هم پکې په بشپړ ډول نه دی ختم شوی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې دوی به له افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګري پیل کړي، د پاک افغان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت هم وایي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جمعې په ورځ وویل افغانستان، ایران او روسیې سره به د جنس په جنس سوداګرۍ په برخه کې یو میکانیزم عملي کړي. نور جزئیات ته خطر پر
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې داسې میکانیزم به پلی کړي چې له مخې له افغانستان، ایران او روسیې سره په مشخصو سوداګریزو توکو کې د بارتر سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. خو د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي چې په دې اړه د طالبانو حکومت او افغان سوداګرو لخوا کومه پرېکړه نه ده شوې. بارتر سوداګرۍ د جنس په جنس تبادلې یو ډول دی، داسې چې د پیسو راکړه ورکړه پکې نه کیږي، خو د جنس پولي ارزښت په پام کې نیول کیږي. د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسؤل خانجان علي کوزی وایي چې د پاکستان لخوا د بارتر سوداګرۍ موضوع څومره وړاندې راپورته شوې وه، خو د ده په وینا تر اوسه په دې اړه هوکړې ته نه دي رسېدلي.
څومره وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې خونی هوکړه کړې وه چې پر ګډې تګلارې کار وکړي او پروتوکول لاسلیک کړي. خبرې مو وکړې خو هوکړې ته ونه رسېدو. اسلامي امارات هم ویلي چې دا موضوع دی اوس وی
ښاغلی لیکوزی وی د بارتر سوداګري معمولا د مشترک المنافع هیوادونو ترمنځ کیږي او دا محل دا ډول سوداګري د پاکستان په ګټه ده، ځکه د ده په خبره پاکستان دا محل پولیو بانکي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو حکومت د سوداګري او صنایع وزارت بیان اخوندزاده عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د جنس په جنس سوداګري د جزئیاتو په اړه غونډه شوې ده، خو د نوموړي په خبره هم دا موضوع لا وروستۍ شوې نه ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګري او سبزیو د ټولنې مشر حاجي امید حیدر وایي له پاکستان سره د بارتر سوداګري د افغانستان په ګټه نه ده او پاکستان ته د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله کم دي.
زه دې مسئله کې کومه ګټه نه وینم، ځکه چې زموږ صادرات 80% پاکستان ته دي او واردات مو کم دي. موږ د صادراتو په بدل کې که جنس او یا خپلې پیسې راوړو، په دې سره به زموږ سوداګري محدوده سي.
کاغله حیدر وایي تیر کال پاکستان ته د میوه او نورو توکو سوداګري د سوداګرو په ګټه نه وه او وسیله هین سره سوداګري پیل کړی ده. د ننګرهار ولایت د سوداګري او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې بارتر سوداګري او پخوانی ډول دی او اوس د بانکونو پښتون کې ورته اړتیا نشته. هغه دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري په برخه کې توازن موجود نه دی.
په بارتر تجارت کې توازن نسته. ډیری جنسونه چې موږ یې واردوو د افغان سوداګرو دي او ډیری جنس چې موږ پاکستان ته پلورو هغه هم د افغان سوداګرو دي. پاکستاني سوداګر د ترانزیت نه پرته په نورو برخو کې ډیر ښکیل نه دي.
د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی بیا وایي پاکستان د اقتصادي ناورین د مدیریت او په هغه هیواد کې د انفلانسیون د کچې د کنټرول په هدف بارتر سوداګرۍ ته زیاته لیوالتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د وروستي راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړه شوې او د دغه صادراتي توکو ډیره برخه سکاره، تیل، سبزیجات او میوې دي.
و موردل وروسته لاغې چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې دوی بل افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګرۍ پیل کړي. د پاک افغان د سوداګرۍ خونې او همدا ډول د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په اوکراین د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اوکراین چارواکو پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځایونو له تفتیش وروسته ورته معلومه شوه چې یو پر څلورمه برخه پناه ځایونه د حملو په وخت کې یا قلف و یا هم غیر فعال. بلخوا د اروپایي ټولنې مخکښو ډیپلوماتانو له جنوبي کوریا سره د اوکراین د پوځ د اړتیاو پوره کولو لپاره مهمې خبرې کړې. دا هم په دې اړه جزئیات.
وروسته له هغه چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوه ښځه چې ظاهرا له هوایي حملو د خوندیتوب د یوه قلف شوي پناه ځای مخې ته انتظار و ووژل شوه، د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب 4800 پناه ځایونه تفتیش کړي چې له ډلې یې 225 قلف وو او 893 نورې د استفادې لپاره مناسب نه ګڼل کېدل. د پلازمینې کیف څارنوالۍ هم پرون وویل چې له یوه قلف شوي پناه ځایه د باندې د یوې 3 کلنې ښځې د مړینې په اړه تر جنایي څېړنو وروسته 4 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې یو امنیتي ساتونکی هم شامل دی چې نه وتوانېدلی له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځای دروازې پرانیزي او بل یو هم محلي چارواکی دی. د څارنوالۍ په خبره کې دغه کسان چې د یو تن د مړینې له کبله نیول شوي مجرم وپېژندل شي تر 8 کلونو په بند محکومېدای شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم ویلي چې د دې ښار 250 اوسېدونکو د خپلو استوګنو په شاوخوا کې د پناه ځایونو د نشتوالي له کبله شکایت کړی دی. د کلیچکو په وینا نږدې نیمایي شکایتونه د هوایي حملو پر مهال د دغو پناه ځایونو د قلف پاتې کېدو او یو پر څلورمه یې د دغو پناه ځایونو د نامناسب وضعیت په اړه وو. هاخوا د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس پرون په سنگاپور کې خبریالانو ته په خبرو کې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر لار د چین نقش ته هیلمندي وښوده.
ما د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې په اړه سختې خبرې کړې او هیله مې ښودلی ده چې چین د یو داسې هیواد په توګه چې په روسیه زیات نفوذ لري دغه نفوذ د سولې د بیا ستنولو لپاره وکاروي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې پرون یې په سنگاپور کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر سره پوځي مهماتو ته د اوکراین د پوځ د اړتیاو پر مسئلو خبرې وکړې. جنوبي کوریا چې د امریکا د متحده ایالاتونو متحد هیواد دی، د توپچی مهماتو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. جنوبي کوریا د واشنگټن او اروپای ټولنې له فشارونو سره سره تر اوسه اوکراین ته د وژونکو وسلو له مرستې ډډه کړې ده، او دلیل یې له روسیې سره تجارتي اړیکې او پر شمالي کوریا د مسکو نفوذ بلل شوی دی.
وسام څونو راپورونه. د لویدیس نورستان اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې پخوا یې هم سړکونه کنډو کپر او تنګ و، خو د بارانونو او سیلابونو په وجه یې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تاګه وتلي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د سړکونو د کنډو کپروالي په وجه یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې وي او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل د رحله انوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي، او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي، هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي، چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویېږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو دریو ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلوونکي پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وایي او درای کولم دی، نو درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي، او په دې درا کې اولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. یو سو متر پاخه سړک نه لرو، او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګې غورځيږي، کله سړک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې شپږ موټر له سړک او غر ښویېدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی.
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، هلته د سړک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ و نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سړک له وجې چپه شوی و، هلته هم شهیدان او زخمیانو پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدانو. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سړک زموږ ډېر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د دې پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپه شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره څوک نه اوري. تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانه خیژي، هغه هم ډیر په سختي باندې. سړکونه بیخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو، او له اوسنیو غواړي چې ورته د سړکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سړکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي، او بیا هم ترې د سړکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سړکونه ډېر خراب دي، تنګ هم دي. میاشت کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غځېدلي سړکونه د موټرو له تګ راتګ پخوا وتلي، خو د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي، او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د ښویېدو ویره زیاته شوې ده.
ساینس پوهانو یو آسمانی ډبره کشف کړې چې تر ځمکې راګرځي او تر لمر د راڅرخېدو په کلني سفر کې له ځمکې سره ملګری وي. دوی دې ډبرې ته سپوږمۍ وزمه نوم ورکړی، یعنی سپوږمۍ نه ده خو سپوږمۍ ته ورته والی لري. نور تفصیل په دې اړه د عصمت څاروان په راپور کې.
یو نوې څېړنه ښیي چې ځکه یو نوې سپوږمۍ یا لږته لږه سپوږمۍ وزمه لري. د ساینټیفیک امریکن ویبپاڼې د راپور له مخې دا سپوږمۍ وزمه یوه فضایي ډبره ده چې تر مځکې راڅرخي خو د جاذبې له پلوه له لمر سره تړلې ده. متخصصانو د سپوږمۍ وزمه چې اف ډبلیو جرلس شل درویشت نومیږي یوه له ګوته په شمېر ډبرو څخه بللې چې سپوږمۍ ته ورته والی لري. متخصصان باور لري چې دا سپوږمۍ ډوله تیژه له میلاد څخه سل کاله پخوا مځکې ته نږدې موجوده وه او لږ تر لږه یو زرو پنځه سوه کال نور به زموږ د مځکې تر شاوخوا راګرځي. د فضایي علومو متخصصان وایي چې دا ډبره د مځکې انسانانو ته هیڅ راز خطر نه پېښوي. عموما سپوږمۍ وزمه اجرام د طبیعي یا اصلي سپوږمۍ په شان تر مځکې راچورلي، خو هغوی د دې لپاره سپوږمۍ نه بلکې سپوږمۍ وزمه بلل کیږي چې جاذبه یې د مځکې پر ځای له لمر سره تړلې وي. اټکل کیږي چې د دې ډبرې قطر 15 متره دی. د نجومي چارو متخصص او ژورنالیست ادرین کافند لومړنی کس دی چې دا ډبره سپوږمۍ وزمه وبلله. د رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا تر مځکې راڅرخېدونکې تر ټولو لویه سپوږمۍ وزمه بي چې تر اوسه کشف شوې ده.
سفالګری یا کلالي د افغانستان یو له پخوانیو صنایعو څخه بلل کیږي. پنځلوېښت کلن قاري محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلي اوسېدونکی دی چې څه باندې دوه دېرش کلونو راهیسې په دغه کار بوخت دی. په دې راپور کې قاري اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړولو په اړه کیسه راته کوي.
د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکا ده. د لوخو یو کار ځای دی. دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د په خبر د خپلو د نیکونو سلکلن میراث لا هم د استالف په کلي کې ژوندۍ ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پایل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې 15-20 ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل و هلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړي. خو مې چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه، هغه مې لومړی کار و، له هغه به مې خوند اخیسته.
د تا هم وویل چې دا کار په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت دي. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کیږي.
خټه مو د استالف نغره راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه مو وپرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده. یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل. رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاري اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس 10 شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلار وبخښي چې سمټ باندې د رنګ فکر کړی و او لوښي ورباندې رنګ کړی وي. یو وخت یې پام شو چې رنګ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنګ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې کېښود. هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی. دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه. ها پلو دا پلو یې کړې ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا یې 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه. ایسته اچولې وه کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالیف ډیری کسان خټین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کولال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر ای طالبان له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.